وخت د گرمی دولس بجه سوی د نن د خالی ورځ د 2015 کال د جون شلمه نیټه د عبدالحی کاکار او اسرا عالم منبو د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله وایست. په روانه غړي کې د پاکستان پر سیاسي کړکیچ، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان په نړۍ کې د ترګۍ د پیښو په اړه د امریکا لخوا د خپور شوي تازه رپورټ په اړه معلومات درکوو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پیل کې به اسرا عالم همومن توار وکړو چې خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان پیپلز پټه ویلی دی چې د ګوند د شریک چیرمن آصف زرداری په هغو پخوانیو فوځي جنرالانو نیوکه کړې چې په ملک کې بدترین مارشل لا وی لګولې وي. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کې سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلې او د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی او د یو نوي راپور لمخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي. اوز خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند د شریک چیرمن آصف علي زرداری د هیواد په پوځ او پوځي مشر جنرال لاهل شریف نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکه کړې چې په ملک کې بدترین مارشل لا به لګولې وي. پرون په اسلام آباد کې د آصف علي زرداری لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژماتي ډوډۍ ورکول وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټي سنیټری شیر رحمان ویل
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبر
داوی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب اعظم اپریشن هر وخت ستاینه هم کړي. نو آصف علي زرداری سه دومره غلطه خبره نه ده کړې. دا خبره په غونډه کې هم شوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړې. موږ د هغه جنرالانو خبره کوو چا چې په خپل د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ته راتلل غواړي.
آصف علي زرداری پرون ماخام رسول هغه د زیاتره سیاسي ګوندونو غونډه را بللې وه چې د پاکستان وزیر اعظم مشرف د زرداری سره د چهارشنبه پر ماخام کېدونکې ملاقات له دې کبله وځنډولو چې زرداری د نهې په ورځو خپل وینا کې پر پوځي مشرتابه انتخاب کړی وو. وزیر اعظم د نوموړي دغه وینا ناسمه بللې وه. په خبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشن او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلې. پرون د خبر پختونخوا په 400 سوابي او نورو یو شمېر سیمو کې ځای خلکو مشالې ډوتبلې دي چې دغلته کې د ورځې تر څو باندې 60 غنټو پورې بجلی نه وي. په یاد سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی. بلخوا د صوبای اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزي حکومت ته دړکه ورکړې چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه دې هواره کړي ګنې پر ضد به یې احتجاجي تحریک پیل کړي. همداراز بیا د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت بشیر علي نن ویلي دي چې په ملک کې 15000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي بلې ضرورت 21000 میگاواټه ته رسیدلې. د دې په خبره دوی به هڅه کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ قابو مومي. نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پر دې مخه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالی کمشنری ویلي دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره اوګه پوګه ولاړ دي. د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت سره پرون په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویان دي جویریا ترین مشال ډوتو ویل
نن روز دا پاراموش دا کم اغوان مهاجرین اغلی دا نو اغی دا پاراموش دا یو شنی ایو ایونت کو اور دا ایونت دا شه دا پارا کو که مش اغی غم کی مش اغی سر و لارو
دا یونیت سیار یو کلنه راپور چې دوه ورځې مخکې خپور شوی په کې راغلي چې د 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بې کوره وو چې شمېره یې نږدې 6 کروڑ وه. تر دې وړاندې افغانستان هغه هیواد وو چې په نړۍ کې یې تر ټولو زیات کسان بې کوره وو خو اوس د غزې شام نیولې. د افغانستان د ولسي جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سمه د انتخاباتو تر وخته غځېدلې. افغان ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي دا پریکړه چې موجوده پارلمان به دوام لري د دولت له درې ګونو قواوو سره تر مشورې وروسته شوي. د ولسمشر بیان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسي جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د مناسبو وزارت تېر ورځ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدل کړه. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی. په لبنان کې یې د حزب الله ډلې سره، په شام کې د بشار الاسد له رژیم سره، او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالي مرستې کړې دي. د یو نوي راپور له مخې په 2016 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترهګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د امنیت چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2016 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترهګریزې حملې شوې چې زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړي. د 2016 کال په سلو کې نږدې 80% حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي. او ویکی لیکس ویبپاڼه وایي د سعودي عرب د څه باندې 1500 سفارتي اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي. د سایټ په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پټ اسناد خپاره کړل. ویکی لیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، شاوخوا 6000 اسناد دي چې په عربي ژبه وو لمخ کې خپاره کړي دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه کره معلومات نشته، خو ویکی لیکس د دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې پاڼې ویاند وویل د ډاډه دی چې دا اسناد اصلي دي، خو د سرچینو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. په زیاتره اسنادو د سعودي عرب د سلطنت یا د بهرنیو چارو د وزارت نښې لیدل کېږي. په واشنگټن کې د سعودي سفارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د اتر دي مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دا اوریدل. د پاکستان پیپل پارټي د مرستیال مشر آصف علي زرداری د فوج په ضد د بیان ورکولو وروسته د دې ګوند مشرانو وضاحت کړی چې نوموړي دا خبره د اوسنیو نه بلکې د پخوانیو فوجي مشرانو په اړه کړې وه. آیا دا وضاحت به اوس د فوج او پیپلز پارټي ترمنځ تاوتریخوالی ختم کړي؟
ما خیال دی چې دې دې خبرو سره د روغې په خپل ځای کې تنظیم کېدای شي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتې لپاره داسې لږ کلار شي، خو دا بیا سر راپورته کوي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې سوي او لا هم روانې دي.
لوډ شیډنګ ډېر زیات دی، بس ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بلکړي عام بس نه راځي. ځي 5 منټه راشي، 5 منټه بیا نه.
حکومت خلکو ته د ارزانه شانو سہولت ورکولو لپاره په کوټه کې ارزانه بازار لګولی. آیا دا هم دومره ارزانه دی؟
سمبانو نګر ته ګرام ولاکه د مشکل په غم کې سره لا ولاکه دی ګور دغه کجوري ته ګور ولاکه د څو پچ مو وای چې بیا حکومت زنده آباد، حکومت څنګه زنده آباد، حکومت هم مرده آباد.
که بیکور کلسوی خلک وزیرستان ته ستانه هم سينو آیز د کوم کې به وکړای شي سکولونو ته لاړ شي؟
التا انتظام اس انتظام نه دا شوا چې التبا خلق کلاډ سی د ځوانان چې کم به تعلیم شوې دي د غیبت یا تعلیم داسې زر جاری شي.
د افغانستان، عراق او امریکا په اړه هم رپورټونه لرو. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان پیپلز پارټي مشرانو ویلي د دې ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری چې د فوج په اړه کومه خبره کړې وي هغه د اوسنۍ نه بلکې پخواني فوجي مشرانو په اړه وي. د خبر پرون د دې ګوند مشرانو شیر رحمان او قمر زمان کایره په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند لخوا سیاستوالانو ته د روژې ماتې د ډوډۍ وروسته خبر اعلان ته وکړه. د فوج او پیپلز پارټي ترمنځ تاوتریخوالی لاغه وروسته پیل شو کله چې آصف زرداری د سه شنبې په ورځ درک وکړه چې د دوی پر ضد د سپکاوي عمل ودرول سي. ګنې د پاکستان له جوړېدو راسي بیا تر ننه پورې به د جرنیلانو په اړه هغه خبرې وکړي چې پوز به په صفایي کولو ستړي سي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د پخوانی صدر او پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف علي زرداری لخوا د سیاسي مرستیال ګوندونو د مشرانو په درناوي کې د جمعې په ورځ د روژه ماتي بندوبست کړی شوی و. دغه روژه ماتي کې د مسلم لیگ، کاف، متحده قومي موومنټ او عوامي نېشنل ګوند نمائندګانو ګډون وکړو او وروسته پکې مولانا فضل الرحمان هم شامل شو. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د پیپلز ګوند غړو شیر رحمان او قمر زمان کایره وې پیپلز ګوند تل د ادارو احترام کړی او غواړي ټول ادارې په خپل خپل دائره اختیار کې کار وکړي. د شیر رحمان وینا وا
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبرانہ نظر سے پیپلز پارٹی دیکھتی ہے.
دا وی پیپلز پارٹی خو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب عزب اپریشن هر وخت ستاینه هم کړي. نو اسف علی زرداری سے دومره غلطه خبره نه ده کړې. دا خبره په غونډه کې هم شوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړې. موږ د هغه جنرالانو خبره کوو چا چې په خپل د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ته راتلل غواړي. دا یادونه ده چې څو ورځې وړاندې د پیپلز ګوند شریک چیرمین اسف علی زرداری خپل یو تقریر کې ویلي وو چې ادارې دې موږ په کلار پرېږدي، ګنې موږ به هم په څه ویلو مجبور شو، او دا چې سیاسي ګوندونو او مشرانو د دې ملک دپاره قربانۍ ورکړي او دوی بدلته پاتې وي او د ادارو مشران صرف د دریو کالو دپاره راځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتانه دا ده چې د آصف علي زرداري د وینا وروسته اوس د دې ګوند مشرانو شریر رحمان او قمر زمان کیره کوم وضاحت کړی دی، هغه ته کارپوهان څنګه ګوري؟ هم دغه پښتانه مو په امریکا کې میشته سیاسي چارو له کارپوه ډاکټر تکي زخه کړی ده.
شریر رحمان بيبي چې کومې خبرې وکړي او کیره صاحب هم ځینې خبرې داسې کړي دي دا ښکاري چې لږ پیمانی پکې راغلی د پیپل پارټي کې. یو تنہائی پیدا شوی دا غی دا پارا خصوصا چکم کار میاسر نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی غی وک ور سره چې یو ملاقات د انډیا او هغه ملاقات اون شو د ولسمشر پخوانی ولسمشر زرداری صاحب او میاسر نواز شریف پر منځ کې. نو دما خیال دی چې پیپل پارټی کې دن کسان دسی دي چې غی دا غواړي چې زرداری صاحب دینه بیک آف کی تک
عملی سیاست کولو باندې ډیر پوهیږي. داسی خبری کول او بیا ورسته پر شا کېدل دا یو حکمت عملی کېدلای سي یا لده دا خبری وسوي د صبر پیمانه ډکسوي په خپل ځننه سیاست کې؟
حقیقت دا دی چې سیم کې کوم کیسه روانه ده او ځکه کوم مسله تر روانه کړې ده نو خو بالکل پیپل پارټي او ام پی ام لکه پوزې تر اوسه دي. نو فاسوان مسل کوي چې تنگ آمد بجنګ آمد، نو غي بالکل دې ته مجبور شو چې دا ښکاره خبره غي وکړه. څنګه چې تاسو وایي غډېر کول کسٹم اور ډېر کمپوز داسې غي مستقل مزاج او ډېر میانه راو غونډه کې کس دی، خو بہرحال آخر انسان دی او سیاستدان دی، یو پارٹی چلے یو حکومت چلے، نو دے تو مجبور شو. پاکستان سیاست کے فوج چې کم رسوخ و اثر او کم لاس وهنه ده هغه خو د تیر یو نیم کال کې خود ډیر زیات
دله خبرو زخه تاسو څنګه اخلي سي؟ آیا چې کوم خبره شری رحمان او قمر زمان کایره کوي هغه رښتیا هم د پویناو کې شامل نو یا د اشاره اخ طرف ته نو؟
زما خیال دی چې اوس لکه یو بانه جوړی ورته یو ایکسکیوز جوړی. ما د زرداری صاحب سره تقریر ډیر په غور سره ووره دوه یو دو پیر نه ووره دوه. نو زما داسې نظر دی چې هغه بنیادی اعتراضات چې کوم وو هغه د رینجرز او د کور کمانډر کراچی هغه چې کوم یو دوه تقریرونه کړي دي، یو بیان او یو پریس ریلیز دی غالباً، او بیا په یو اپیکس کمیټي کې خبره شوې ده. نو هغه په حق له هغه کولی خو چې کوم د درې کال موده هغه یو ریفرنس ورکو چې ستاسو موده درې کاله ده، موږ خو مدام دلته یو. نو هغه خو بغیر د فوج د سرلخکر نه بل طرف ته اشاره نشي کېدی.
اوس کومې خبرې قمر زمان کایره او شری رحمان کړي دي او کوشش دی چې دغه خبره روغې جوړې ته بوزي، ستاسو په خیال باندې فوج ته به د دې خبرې د منلو وړ وي یا قانع کوونکې وي او دا خبره به ختمه سي؟ نوره
بس ما ته ښکاري چې فوج ته دا اندازه شوې چې پیپل پارټي ډېر کمزورې پوزیشن کې دی او خصوصا چې د غي کومه تنهایی ده، نو فوج به دین نور فائدہ اخیستل غواړي. ما ته داسې اندازې لګي چې سند کې د سند صوبه کې نورم به حالات خرابېږي. د فوج دوه متنه نظر دی، پسند کې یو خو ام پی ام کې دنه یو بدلون راوستل غواړي او الطاف حسین صاحب لره کول غواړي. دویم د پیپل پارټي حکومت ته جټکا ورکول، آیا غي به اسمبلی کې دنه دا کار کولی شي ماته څه نخ کاری نو غي د پاره د گورنر راج نور د څه نیم پارلماني غونټه کې هر به بیا غي استعمال نه ما خیال دي چې د خبرو سره روغ طرف ته دا کیسه نزي کې دي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتې لپاره دا کیسه لګ کلار شي خو دا بیا سر راپورته کوي
په امریکا کې مشته سیاسي چارو پو ډاکټر تکیو ډاکټر سپانی هم د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري لخوا د پاکستان په پوځي مشرتابه د انتقاد او داغه نورسته په سیاسي صورتحال اداري خبره کړې ده د دې تفصیل بل شاهین بنيرو اورو
ورسپانه لیکي د خبره په خپل ځای چې د پاکستان د پوځي مشرتابه او د پیپلز ګوند غندې د یو لوی سیاسي ګوند ترمنځ اختلاف د فکر وړ خبره ده خو ولې په دغه معامله د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو رد عمل هم مناسب نه دی د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداري سره د خپل ملاقات ځنډولو د لارې ناسم پیغام ورکړ هم دغه رنگ د زرداری پر ضد د تحریک انصاف د مشرانو د بیانونو نه داسې څرګنده شو چې ګینی سیاسي ګوندونه د جمهوری نظام په ځای د پوس سره ملګری دي ورسپانه وړاندې لیکي کې دي چې د پوس پر ضد آصف علي زرداری بیان سختو او پسند کې د سیاسي قراری لپاره خنو خو آیا د دې وړاندې سیاسي مشرانو داسې بیانونه نه دي ورکړي ایا مسلم لیگ نون او تحریک انصاف دا خودل غواړي چې په پوست تنقید د سیاست برخه نه ده ډان رسپانه لیکي سیاستدانان هم دیوبل پر ضد سخت ټکی کاروي او دیوبل بد وایي خو که سیاستدانان دیوبل پر ضد بیانونه ورکوي نو د هغې لپاره ځان له اصول دی او کچرې د آئین د نظره د غیر سیاسي ادارې یعنی پوست پر ضد کم سیاسي مشر څخه خبره وکړي نو د هغې لپاره اصول بیا نور دي ورسپانه پښتنه روچتی چې آیا یو سیاستدان د خپل سیاسي مخالف پاړه شونډ نشي پرانسته ورسپانه په پای کې لیکي چې باید مسلم لیگ نن هغه غلطیانې ونه کی کمی چې د پیپلز ګوند نشوي دي او د پیپلز ګوند مشرانو له هم پکار دي چې د ګوند تنظیم سازي ته پام وکړي او خپل مرام وټاکي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو شهرونو کې د جمعې پر ورځ د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې دي پر دې مهال ځینې خلک زخمیان شوي او ودانیو ته زیانونه رسېدلي احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف له لوري په روژه کې د لوډ شیډنګ نه کولو پر حکم عمل نه کیږي د خیبر پښتونخوا حکومت دړکه ورکړې ده چې که ستونزه حل نه سوه نو دوی به هم احتجاج پیل کړي رپورټ له پېښور غلام غفصره کوي
د خیبر پښتونخوا په 400 ثوابي مردان پیښور دل ټانک او یو شمیر نورو برخو کې 13 ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې ځینې سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسیدلی دی او د 400 یو اوسیدونکو عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
لوډ شیډنګ ډېر زیات دی بس ټول ورځ کې دغه بنیمې درې ګنټې بجلی عام بس نه راځي هي 15 منټه راشي 15 منټه یعنی حکومت خو لکه دا وي چې روژه کې به لوډ شیډنګ ختم شي رمضان کې که نه 400 کې اوس لکه پرون ډېر دغه عمرو کې وو بیا به کې لکه پولیس هم راغلي وو ډېر خلک یې بوم تلل بجلی جلو چې کړې وو بجلی باره کې هغې کې بس خلک بیا روان شوي وو د یو بل باندې سرونه مات کړي وو ډېر دغه نوارې شوي کړي
په ثوابۍ کې هم 13 ورځ په شوي اډه او وړوکي لاهور کې د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامیې دفترو ته زیان رسیدلې دي او د شبقدر یو ځایي خبريال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شبقدر کې پرون د روژماتې نروستو د بجلی یو گریډ سټیشن ته زیان رسیدلې دي
مختلف علاقوں میں سے کم میں خلق روتی ہوا اور احتجاج کے کم میں بے اغران کو اگر طرح سے کم میں گریسٹیشن کے سم رہو اللہ اللہ سے کم میں بعض عاملہ کو اگر طرح سے کم میں نقصان ہو رسید اور لگا بے پکی پولیس کاروئی مکان سجیا سم پر استعمال سو فیلنگ گم بے جو سو اور زینی کسانم سے کم میں پولیس گرفتارہ کری دی
بلی خواتا دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیگر پا یو خبری کانفرنس کی ویلی دی چی دا بجلی محکمہ دا وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي او که د ګل د ورځې پورې وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نه کړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي
شهر میں 6 گھنٹے اور دیہات میں 8 گھنٹے سے
په خارونو کې دی د شپږو ګینټو نه او په کلیوالو سیمو کې دی د اتو ګینټو نه زیات لوډ شیډنګ ونه کړی شي. که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلې شوه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلۍ غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړول کیږي. خو بلې خواته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلي دي چې د بجلی ضرورت 1000 میگاواټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15000 میگاواټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندل شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د خیبر پښتونخوا په لیک مروت کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد نن خلک لارو کوچو ته راوتي وو. دوی شکایت کوي چې په 40 ګنټو کې ورته یوازې 2 ګنټې بجلی ورکول کېږي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورت واورو.
دغه خلک وایي لکی مروت خاریو او کلیوالو سیمو کې په ټوله ورځ کې یو سات بجلی په وقفو وقفو کې هم نه مومي. د احتجاج یو ګډونوال ندیم خټک وایي د سختې ګرمۍ نه هر څه وچ شوي.
نورنګ چې څومره تحصیل دا په ټول تحصیل چې د بجلی دا پوزیشن ده چې په 24 ګنټو چې موږ ته صرف 2 ګنټې بجلی راکوي، تقریبا د 22 ګنټې چې کوم د په موږ باندې لوډ شیډنګ ده، په نیمه ګنټې چې 3 ویتې د موږ بجلی هټ ټریپ کیږي، نو دلته نه پرشر پمپ چلیږي، نه ټوبیل چلیږي، جمعتو چې هم اوبه نه مېلاویږي، په کورونو چې هم اوبه نه مېلاویږي، نو رمضان هم دا بچي تکلیف مند دي، بیماران ته تکلیف مند دي. نو اخر موږ څه وکړو؟ نو موږ خو دا مجبوري ده چې موږ بر وځو، خامخا به روډونه بلک کوو، ګیراو جلاو به کوو، دا
د لاریون یو بل ګډونوال سجاد خان وایي لکی مروت مختلفو سیمو کې دغه مشکل جوړ شوی او سخت تنگ شوی، لہذا سحر نه احتجاج پیل کړ.
اڅه به جنرال واټیو زه دوپ څو پرې چې پیسې راسي نه کنه مولا وفي حکومت نه دای غدا چې ماترا بغرانی کې دره مولا ضروری ده.
د لکی مروت سیدون کې شاکر الله وایي حکومت چې اعلان وکړ چې روجه کې به بجلی بحال وي نو دا دوی تیار بجلی هم غیب شوا.
ولډیج به کی زیر د شورت ایمه چلا یا دوبل ما کینه خو پریز دوا چې وزیر اعظم صاحب اعلان وکړي چې بجلی لو ټریننګ به ختم شي، ولډیج به کوی بس موټر کاندا را پری وته چې مو هغه ورکاسلا.
د بجلی د غلوډ شیډنګ لکی مروت تر سنگ بنو اف ار بنو او خو شاسیمو کې هم د خلکو په وینا تر شلو ګنټو اوړې دلې. خو دا وابډا محکمه چارواکو نه مو چې و پختل نو دوی وایي پروژه کې یې لوډ شیډنګ کم کړي او نور هم کوشش کوي چې زیاته سپلای وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سمزو بلوچستان ته د بلوچستان په سر شار کوټه کې د ځلې انتظامی لخوا خلکو ته پروژه کې د ارزانه شان واخیستو لپاره یو ارزانه بازار جوړ شوی دی. خلک شکایت کوي چې شان ارزانه نه بلکې په ګرانه بای خرڅی شي. دکانداران وایي د نورو بازارونو په پرتله دلته شان ارزانه خرڅوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مسخیل د بازار لورغلی او له خلکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د ارزانه بازار په نامه موجود بازار کې یو کس د دغه بازار په اړه مشال رادیو سر په خبرو کې ویل:
زما نوم شدی صابر منتوخیل دی او دته د سستا بازار کې یو شیم څه هیڅ شی نه ورکوي، کجوري چې دغه ګرځي ورستی دی، یو شانس دی هغه صحیح نه دی، ارزانه نه دی، څه فرق دی؟ نو هغه ورستی سوړي تر دغه سم شی یوسي 2 روپۍ ګران دی، هغه شی خوش شی دی. ترغه دا دا اوس دا کجور ته تخپل وګوره، دا اوس دا کجور د خوراکي غدا له سرکار د خدمت به خې سخته ګیله ده. یو شیم سه شی شی نه دی، کوم راسته ست سټور کې پراته هغه د سټور شانه راوړی دی او زید لی په خلکو باندې خرڅوي.
د غبل کا ساجی عبد الله هم د عام بازار او د ارزانه بازار ترمنز فرق نه ویني.
سامان نه ګرځ ګرام او کی ولا کد مشکل په غم کې سره لا ولا کد وګوره دا کجور چې ټکو را لکه څه پچ ولا کد دا په څه وای په 200 روپے دا په 200 روپے خلک دا خوري دغه پسلو پکې دغه پسلو پکې ټماټر دی وروره په وجیر شپې ولګي، بینډۍ دی په جیر شپې ولګي. موږ وایي چې بیا حکومت زنده‌آباد، اوس حکومت څنګه زنده‌آباد؟ حکومت په مرداباد وای.
د محمد خان په نامه یو ځوان بیا وایي دا ارزانه نه بلکې په اصل کې ګران بازار دی. یو بل کس رحمت الله په دغه اړه وویل
مخکې چې په دغه چوک باندې په 50 روپۍ په 75 روپۍ شش عام اوس موږ دلته پوښتنه وکړه په 100 روپۍ یو کیلو دی. نو دا موږ د حکومت دا خواست دی چې دا باندې وګرځي دا پر راج کوم دا کمیټې دا پر وګرځي دا خوشه کار نه دی پروزه کې دا حال دی.
د ارزانه بازار یا دکاندار بیا د خلکو ګیلې نه مني. دی وایي هر څه ارزانه خرڅوي.
انور خان خرما یې خرڅوم 130 بازار کې 140 150 ډېر خلک روان.
بلخوا د کوټي ضلع ډپټي کمشنر داود خلجی بیا وویل چې شیان په ارزانه بایه خلکو ته خرڅولو لپاره باقاعده انتظامات کړي دي او مخته به هم په دغه اړه پاملرنه کوي. یاد دیوی د کوټي اوسیدونکو ته په روزي میاست کې په ارزانه بایه د شیانو ورکولو لپاره د ضلع انتظامی لخوا د ارزانه بازار په نوم بازار پر باچا خان سلور لارې لګیدلی دی کومو ته چې زیاتره خلکو له کتلو وروسته د ګران بازار نوم ورکړ.
نیاز مسخیلو په شمالي وزیرستان کې مشکوکه وسلوال پروژه د ضرب اعظم پوځي عملیاتو یو کال د جون په 15مه پوره سو. د کارپون په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغېزمنې شوي او دارنګ دوی وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وي نو دغه زده کوونکي راتلونکي کال به هم ضایع سي. خو ځینې بیا وایي یوازې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې له کله چې په شمالي وزیرستان کې طالبان راغلي له هغه وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغېزمن شوی. دا چې څومره اغېزمن شوی اسرار العالمومند رپورټ لري.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 4000 زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داول دغه شمیره زیاته ښایي وایي
یو لک نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د تعلیم شوي دي د تېر یو کال نه بنو کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشه چلاوي څوک پر اشن ته په قطارونو کې ولاړ وي څوک په بېروزګاره ناست وي.
بلخو د رزمک ډیویژن او درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې 114 سکولونه بند پراته دي. استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي. د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپل بچیان دي خپل کلی دی خپل وطن دی خپل بچیان و تیارې ته نه چوي په دا مې خوښېږي ویل کې تعلیمي نه کړي وایي یعنی ایسره ونی افسوس خبره دا ده چې کیمه مکمل زه نه هېڅ قادر یم سمېږه په خپله ای او صاحب په دغه دي تعذر شه په تکې یوه خبره کاغذ نه لسی نه د ویستو زه نه قادر کو نه مې شپه بودي خپل کې داسې نه تیږي چې اسانتیا دارو کو سکولی نه بودوي خو کرفي ویاره او سکولی نه پکر کې شنه بودي.
خو شمالي وزستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن دور وایي یوازې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې د ده په خبره له کله نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغېزمن شوی.
هغه چې طالبانو قبضه وکړه بلډینګ یې ونیولو هغه سامان یې ځنه خرڅ کړل هغه بهر هغه شای قبضه شو هغې قبضې سره د جنکۍ تعلیم هغه هغې نه بده بند شو. جنکۍ تعلیم خو دا و چې دغه دوه درې سکولونه چې کیم په آرمي کیمپ ژنونه وي هغه چې به کله دا وکړه چې طالبانو میلان وکړو چې سکول ته به وړکې نه لاغي د هغه نه بده وړکې باندې تعلیم بند شو.
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې دوی په خبره له پامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي له دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره له پتونو سره د نظم ادارې مرستیال مشر فرمان خلجی ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډیره جدي پاملرنه کړې او د ده په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي استادان پکې ښوونه کوي خو خبریال احسان دول له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي.
او یو کال خو مې شو ماته لګي چې په نږدې موده کې ماته نه لګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي. اوس خبره دا ده چې حکومت خو څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کېږي
داسه التا انتظام اس انتظام نه دا سوا چې التا خلک لاړ شي د ځوانان چې کم به تعلیم شوي دي د هغه به بیا تعلیم داسه زر جاری شي.
د ول زیاتوي په شمالي ورستان کې کز د کون کې د یوې سیمې دي نو سازان یې د بلې سیمې دي. نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي سن شوي نو تر هغه په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی. خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده خودلی.
د اسرار العالم مومند رپورټ موریدی راځي چې اوس هم اسرار العالم مومند ته ورسو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کی ځکه چې 12 بجې شوی دی.
د پاکستان پیپلز پارټي ویلې دي چې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د هیواد په پوځي ادارې او د دې پر مشر جنرال احمد شریف نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړي چې په ملک کې یې بدترین ماسلاوې لګولې وي. دا خبرې د یاد ګوند سینیټر شیر رحمان پرون وروسته له هغو کړي چې زرداری د سه شنبه په ورځ په خپله وینا کې پر پوځي مشرتابه انتقاد کړی وو. په خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګرسټیشن او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلی. پرون د خبر پښتونخوا په شارسدی سوابۍ او نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشلرو ته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 20 پورې بجلی نه وي. همداراز په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی. د امریکا د ونو چارو وزارت تېر ورځ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یوه تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدله کړې. راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د امنیت وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترګریز حملې شوي چې په سلو کې نږدې 30% حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي. او نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار کلنی راپور چې 2014 مخکې خپور شوی پکې راغلی چې 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تربل هر وخت زیات خلک بے پور کړی شوی وو چې شمیرې نږدې 6 کروڑ وه.
اسرار لمومند اوس خبرونو لنډیزې وړاندې کړې. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن جنگ رس پانه خپل ادارې کې وای د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د ترخګري د خاتمې لپاره په ګډه سره د شل نکاتي قومي اکشن پلان منځوري ورکړې و او هم د قومي اکشن پلان تر لاندې په پاټا کې عملیات روان دي او لدې سربېره د ملک د مختلفو برخو نه خطرناک مجرمان هم نیول شوي دي. د ادارې په وینا د غرن کراچۍ کې روان د رینجرو اپریشن هم د دې قومي تګلارې برخه ده چې پکې یو شمېر ټارګټ کلران او کلنګ اغستونکي نیول شوي دي. او دوران ځینې داسې خلک هم ونیول شو چې د سیاسي ګوندونو سره تړون خودلی دی کوم چې اکثره وخت سیاسي ګوندونو مشرانو رد کړي او یې ویلي دي چې د دوی کارکنان بې د څه وجې نیول کیږي. دریا اخري کې لیکي چې په داسې صورتحال کې چې اولس حکومت او سیاسي ګوندونو په دې ملک کې امن غواړي او بل طرف ته پوځ هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی نو پکار دی چې سیاسي ګوندونه او حکومت په شریکه د دې مسلې حل راوباسي او سیاستوال قانون نافذ ان کے ادارے دا امنیت پا خاطر خپل کارتا پریک دی. بل پلو دا پیخور نخ پریدون کے مشرق رسپان خپل ادارے کے دا بجلی پا صورتحال لکھ کرے دے او وی چی یو پلو وزیراعظم نواز شریف ٹولا متعلقہ ادارو تا دا روجماتی پیشمنی او تراو پا وقت لوڈ شیڈنگ نہ کولو او عام صورتحال کے دا کم نہ کم لوڈ شیڈنگ ہدایت کرے دے. دارنگ دا اوبو او بجلی وفاقی وزیر خواجہ آصف ہم وائی چی ملک کی دا بجلی پیداوار دا 1400 میگا واٹ نہ زیاد تھے اور سرا لوڈ شیڈنگ ریڈنگ کی واضح کمی راغلے دے ادھر یہ محکلی کی چی ذکر شو داو باوجود پا اولا او دویم روجہ طول خیبر پختونخوا کی ناسا پا لوڈ شیڈنگ سی واشو او هغه ځایونو کې هم بجلی ورک کړې شوه چرته چې ټول خلک بلونه ورکوي او دې سره اولس په احتجاج لاس پورې کړو دریا اخر کې وایي چې اخر څه وجه ده چې پیسکو د حکومت او وزیر اعظم په هدایتو عمل نه کوي او داسې اقداماتو سره چې کله اولس په احتجاج لاس پورې کړي نو د سرکاري او غیر سرکاري املاک د نقصان سره په خپل دواب ده او پیسکو تنصیباتو ته هم زیان رسي په کار دي چې د بجلی تقسیم کار اداره پیسکو ټول صورتحال د اولس په وړاندې کېږدي او که د خپلې خوا ناروا لوډ شیډنګ کوي نو وزیر اعلی دې د دې خبرې نوټس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈیلی ٹیلی گراف رسپانڈ کی چې پاکستان رینجرز واک دی سیاسی ګوند مشر ډاکټر عمران فاروق د قتل په تړاو دوه کسان نیولې دي. رسپانډ د سرچینو په حواله لیکي چې دا یو سیاسي وژنه وه او په دې کې مهم پرمختګ کېدای سي. بلخو په افغانستان کې د ایران سفیر هم هغه رپورټونه رد کړي چې ایران په افغانستان کې وسلوال طالبان سره مالي او پوځي مرستې کوي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې لګول آیا ساورو
له برطانیې خبریدونکي ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې په لندن کې د وژل شوي پاکستانی سیاستوال ډاکټر عمران فاروق قتل سره تړاو لرونکي دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. ډاکټر عمران فاروق شاوخوا 15 کاله وړاندې په لندن کې وژل شوی وو. د ډاکټر فاروق وژنې په اړه ګنګوسي کې دي چې دا سیاسي قتل وو. ورځپاڼې لیکي چې سکاټلند یارډ پولیسو 9 کلن محسن علي سید او 14 کلن محمد کاشف خان کامران نمونه د قتل په مشکوکو کسانو فهرست کې اچولي وو. ورسمانه زیاتوي چې د پاکستان رینجر ځواک تیر زیارت په ورځ محسن علي سره د یو بل ملګري خالد شمیم په پاک افغان پوله نیولې دي. ورسمانه د سرچینو په حواله لیکي چې کاشف له مخکې نه د پاکستان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. دغه کسان به عدالت ته وړاندې کیږي او کیدی شي چې برتانیا ته د لیګلو ګام سره مخ شي. ورسمانه لیکي چې د رینجر ځواک ویان خان ځواسي ویلې دي چې نیول شوي کسان به د پلټنو فدرالي ادارې اف آی آی ته سپاري. د ده په وینا د ککړو کسانو تعلق د کراچۍ یو سیاسي ګوند سره دی. ورسپانه د پاکستان د کورونو چارو وزارت سرچینو په حواله لیکي چې نیول شوی محسن علي د ډاکټر عمران فاروق په قتل کې ککړ دی او د ډاکټر عمران کیس کې مهم پرمختګ کیدی شي. بلخوا متحده قومي مومنټ د نیول شوو کسانو سره لا تعلقي ښکاره کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا بهرامي سرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نوموړی وایي چې ایران په افغانستان کې اسلامي دولت ته ماتې ورکولو لپاره طالبانو ته نه خو وسلې ورکوي او نه هم پیسې. محمد رضا دا خبرې د وال سټریټ جرنال د هغه رپورټ په جواب کې کولی چې پکې ویل شوي د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه له افغان طالبانو سره مالی او فوزي مرستې کوي. ورسپانې سره په مرکه کې ایراني سفیر ویل چې دوی کله هم د طالبانو مرسته نه ده کړې او نه هم د ترهګرو او سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې افغان او لویدیز چارواکي وای ایران په خاموشۍ سره د طالبانو مرستې کوي چې په کابل کې پر حکومت فشار راوړي. چارواکي دا هم وایي چې تهران دا خبره په پام کې نیولې چې طالبان سیاسي قوت دي او کېدی شي چې په واکې بیا راشي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا په حواله زیاتوي چې دا د ایران پالیسی نه ده چې د یوې ترهګري ډلې مرسته وکړي. دا زیاته کړه چې باید دا خبره هیره نه کړل شي چې ترهګري ترهګري ده او سخت دریزي ده. نو دا دواړه یو شان خطرونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي رپورټ کې د 2014 کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې د ترهګرو حملو او په دې حملو کې د وشل سو انسانانو په اړه ویرونکې شمېرې خپرې کړې دي. په رپورټ کې همداراز هغه سیمې چې دا حملې پکې سوي او هغه ډلې چې دا حملې کړې یادې سوي دي. رپورټ به له احمد تکل واورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي راپور کې خپره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 1500 تروریستي حملې شوي. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړې دي. دا حمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولې. د 2014 کال په سلو کې نږدې اتیا حمله په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې ترسره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته لسخت زیانونو او وختو سره سره د سمې حکومت ولې کمزورتیا او پاتې راتلل، له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پرامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور لمخه هم درز د 2013 او 2014 کلونو پترس کې د انسان تختونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې درې چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تختونو په اکثرو د پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهه النصره ګرامه بللې ده، خو په لویدیځ افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنګیالیو استخدام بې ساري بلل شوي دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلي بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا سې رپورټونه خبره سوي چې په عراق کې حکومت پلو او ملیشیا ډلې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړو کې ماشومان پرتې کړي. د مشال ریډیو د عراق څنګه په یو شمېر شهرونو کې له هغو ماشومان سره خبرې کړي چې د دغو کارونو لپاره ګمارل شوي دي. تر اوسه پر اسلامي دولت ډلې په پرله پسې ډول انتقادونه کېدل چې ماشومان جنګي ماموریتونو ته استوي. د دې رپورټ نور تفصیل به له فریبا ساحر واورو.
حاتم وایي له یو نیم کال راهیسې د عراق په فلوجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې ولاړ دی. دی په عراق کې د ابو عیسا له قوم څخه دی. د دغې قوم ډیری کسانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې برخه اخیستې ده، نو دا حیرانوونکی نه ده چې ووایو حاتم له خپل پلار او کاکا سره یو ځای جنګیږي. خو دردونکی دا ده چې حاتم تر اوسه لس کلن دی. د دورور احمد ازادي رادیو ته ویلي چې حاتم خپل ملګری او د لوبو سامان پریشي او د داعش په وړاندې جګړې ته تللی دی او د شونځي او جګړې وخت سره ویشلی دی. احمد وایي موږ او زما ترونه له حاتم سره مرسته کوو چې زده کړه وکړي. موږ سهار هغه شونځي ته وړو او له شونځي وروسته حاتم بیرته د جګړې ډګر ته راځي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډېر داسې راپورونه خپره شوي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې په سیستماتیک ډول ماشومان روزي او د سرتیرو په توګه یې کاروي، خو وروستیو راپورونو له یوه بل دردونکي رازه پرده پورته کړې ده. هغه دا چې د حکومت پلوه ډلو لخوا ماشومان استخدامیږي چې له اسلامي دولت ډلې سره وجنګیږي. د عراق په اساسي قانون کې تر 15 کاله کښته عمر لرونکو کسانو ته اجازه نشته چې په وسلوالو ځواکونو یا ډلو کې استخدام سي او یا هم په عملي ډول د جګړو په ډګر کې کار ترې واخیستل سي. خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې داسې ښکاري چې د هاتم په څیر لس کلن ماشومان له جګړو څخه نه دي منع سوي. د داعش په وړاندې جګړه کې د عراقي ماشومانو د ګډون ډول تر اوسه معلوم نه دی. د 2014 کال په مې میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې وایي د دې کار د جزئیاتو د موندلو لپاره یې هڅې کړې دي، خو چارواکو د معلوماتو ښودلو ته لیوالتیا نه درلوده. خو د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې چې په جون کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه خپور شو، څرګندوي چې په عراق کې تر لس کلونو ماشومانو پورې د سنی مذهب او قومي ځواکونو، شیعه ملیشو او کورد ځواکونو تر څنګ د داعش په وړاندې جنګیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا راپورونه وایي چې د انجونو په ګډون ماشومان د یزیدی په دفاعي ډلو کې سته او د کوردي پیشمرګه ځواکونو سره یو ځای په نینوا او کرکوک کې جنګیږي. یو عراقي خبریال مشتاق محمد عباس په رمادي کې د سنی مذهبي ابو فات قبیله له ماشومانو سره مرکه کړې دي. دغه ماشومان له خپلو قومي مشرانو څخه پوځي روزنه او وسلې اخلي. عباس وایي دا ډول روزنه په هغو قومونو کې چې د داعش له ګواښ سره مخامخ دي ډېره سوې ده او لا هم په پراخېدو ده. دی دا کوي چې د دغو قبایلو 80-90% ماشومان د جګړو لپاره روزل کېږي. خبریال زیاتوي حتی تر 50 کلونو پورې ماشومان د روزنې لپاره انتخاب سوي دي. دغه خبریال په انبار ولایت کې له ماشومانو پوښتلی چې ولې دوی د داعش په وړاندې جګړو لپاره روزنه اخلي. هغوی په ځواب کې وایي زه غواړم د خپل مور او پلار دفاع وکړم، غواړم د خپل خور دفاع وکړم. که زه دفاع ونه کړم نو څوک به یې وکړي؟ زه ترجیح ورکوم چې مړ سم، نه دا چې زما کورنۍ وسبرول سي، تیرې پریوسي او یا وتښتول سي. هشتل شعبی ډله چې په 2014 کال کې په عراق کې د واکمن شیعه مذهبي مشر آیت الله علی السیستانی تر فتوا وروسته جوړه سوه، ادعا کوي چې تر 30,000 ډیر طالب کسان یې استخدام کړي دي. خو ځینې عراقي څېړونکي وایي داسې ښکاري چې ډیری کسان له هشتل شعبی څخه له دې کبله بیرته وتلي دي چې دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي شایي ماشومان تر لویانو ډیر لیواله وي چې له معاش پرته وجنګیږي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی هم په دې وروستیو کې د بغداد په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د داعش لخوا په جګړو کې د ماشومانو پر کارولو انتقاد کړی و. خو د حکومت پلو ملیشو لخوا د ماشومانو د ګمارنې په اړه څه ونه ویل.
فریبا ظاهر وه او سمځو افغانستان ته. افغانستان ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یو نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته غزول شوې ده. ولسی جرګې د مشرانو جرګې د غړو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سم بولي، خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په فرمان کې چې تېر ماښام خورڅه ویلي دي چې دا پرېکړه د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل ور نور تفصیل راکړي.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګول یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده. خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي وپانه خپور شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په 3 ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د 5 کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له 1.5 نیولې تر 6 ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پیل تر وخته د اوسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده. درې اتیا
ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیایي ماده له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدل نه شي چې اوسنۍ ولسی جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي. ځکه په دې ماده کې نه یوازې دا چې د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې. اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د دریاتیایي ماده د دې دوو بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخره ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوم بم چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این دوره ده منسوخه کی. بناهم به حقوقی لاری نه غیر قانونی ده. منتها افغانستان خاص شرایط چه دید دلیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه دولت خطوبه مختلاش.
ښاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیاو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
احمد تکلو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي له 2002 کال راهیسې له بلوچستانه څخه د پاسه 16 افغان کډوال خپل وطن ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د کوټې ویان جویریه ترین د مشال ریډیو له خبریال خدانو ناصر سر مرکه کړې ده او په سر کې د هغو افغانانو په اړه تفصیل ورکوي چې اوس هم په بلوچستان کې میشت دي.
په بلوچستان کې موږ کوم فیګرز لرو رجسترډ افغان ریفیوجی هغه تعداد 324,000 پورې دي.
درې لکه 24,000
بالکل
صحیح. او تر اوسه پورې څومره افغان کډوال بیرته ستانه سوي دي بیرته افغانستان ته تللي دي؟
اوس پورې بلوچستان څخه 6,100 سره زیات خلک تللي دي افغانستان له.
او دا کوم راځي ل کال څو سره راځي؟
2200
په بلوچستان کې. لا هم د افغان کډوالو کمپونه څومره دي
بلوچستان کې؟ ریفیوجی ویلیجز موږ وایو، په ریفیوجی ویلیجز بلوچستان کې مجلس لرو، باغ کې چاغیستا، کټوای، محمد خیل، دا رقم لس کمپونه دي.
او دا چې نن د کډوالو نړیوال ورځ لمانځل کیږي، تاسو یو نشیار په نن ورځ باندې د کډوالو لپاره څه کوي؟
نن ورځ د پاراموش د کوم افغان مهاجرین راغلي دا نو هغه د پاراموش دا یو شنه یو ایونت کو، او دا ایونت دا شه د پارا کو کې موږ هغه غم کې موږ هغه سره ولاړو، او دا میسج موږ ورکو نه صرف د دلته سو خلق دی پاکستان کی بلکې انټرنیشنل خلق ته هم کې موږ ګرد هغه سره ولاړو.
یو خو تاسو یو ان ایچ سی آر له کډوالو سره مرسته کوي، خو ردی سره سره د ځایی اوسیدونکو لپاره یا هم تاسو چې هوست کمیونټیز ورته وایست له هغه سره یو ان ایچ سی آر کوم مرسته کوي؟ کوم پروژې د غوی لپاره لري کنه؟
یو ان ایچ سی آر د کوم هوست کمیونټیز د لپاره موږ راه پروجیکټ یو انیشیټ کړی ده په 2009 کې.
په 2009 کې پاین کړی و؟
بالکل 2009 کې دا پروجیکټ موږ سٹارټ کړو انڈر سیفرون منسٹری. پدا پروجیکٹس کی مش بلوچستان کے خالی یو این ایچ سی آر پہ اتہ ڈسٹرکٹس کی کار کئی، پاغ کی قلعہ عبداللہ امستاب، چمن، کوئٹہ، آگے علاوہ زیارت، لورا لائی، چاغی، دارکم ڈسٹرکٹ کی مشکار کر آگے سا زیادہ تر فائدہ 11% خالی افغان مہاجرین تا فائدہ کیجیے، اور نور گرد ہوسٹ کمیونٹی آگے سا فائدہ آخی، اور پر رہا پروجیکٹ انڈر مش ایجوکیشن، تعلیم کی، صحت، واٹر، ابو اور آگے مسائل کم آگے دی آگے باندھے مشکار کو.
دا په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو نشیار ویان د جویریا ترین د خیبر پښتونخوا د جلوزی کیمز څخه سنیدونکو کډوال وایي په سیمه کې کاروبار خراب شوی، نو حیران دي چې لتلو وروسته به هلته د روزګار څه چارې ولري او کنه. په جلوزو کیم کې پخوا افغان کډوال اوسېدل، خو په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له هغه ځایونو څخه د بې کوره کړل شو کسان لپاره دغه کیم ځانګړی کړل شو. مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د سرکس خیبر ایجنسی نه بیکوره شوی بلال اپریده وای چې د بیکورې په حالت کې شپږ کلونه تیر کړل، نن به د جلوزو کیم نه واپس خیبر ایجنسی ته کډه کوي، خو هیڅ معلومات ورته نشته چې ګنې هغه ځای کې به څه روزګار کوي.
اوس خو بالکل امن دی، اوس کار امن دی، ارمی له ارمی ته قانون نه دی لکه هم ته تلې بیږي او بشته د اوس کړنه نه دی تلې کړو شو مونږ دلته کې کرس مشين کې کار کوو، مزدوري باندې دی زور خرج ورز به وکړنه جوړو په څه کې کله خپل ځای ته لاړ شو ته مونږ خپل روزګار کار باندې پوښي
د جلوزو کیمپ نه یو شمیر کډوال واپس ستانه شوي هم دي، او د سرکس ځینې کډوال به نن ځي. نن د کډوالو د واپسۍ اخیرنۍ ورځ ده، او دوباره واپسي به د وړوکي اختر نه پسته شروع کیږي. انور اپریدی وایي چې هغه دوه بچي په کیمپ کې پیدا شوي دي، اوس چې هغه واپس کور ته لاړ شي نو هیڅ نه پوهیږي چې ګینې د بچو به څه احساسات وي.
بالکل دوه ماشومان شوي هغه چې کنه خپل وطن نه ولیدل، او اوس ان شاء الله خیر سره کې ګوري به نغه واړه دی یو چې کوم د سراج ګل دی او بل کلسوم ده. دا وته یو چې لکه خمردار به شي کنه موږ را چې کورونه وي راو چې کنه را ګوره خيمي دې نه به څه خیر سره او دې نه چې کنه خپل زی زی ګم به پټین دي او ته ویل یو به مې په کې لام به او هغه به کوي کنه یو ځل بخپل زیله ورته خپل اډمانه ورګه به وي چې لکه دا خو ژوند کې ده.
ابراهیم ابراهیم افریده چې د جلوزو کډوال کیم نه پیښور ته بیا کډوال شو او په کرایې کور نیولې ده. خیبر ایجنسی کې ورته د واپسۍ اجازت په دې وجه نه دی ورکړی شوی چې په سیمه کې امن له هم نه دی بحال شوی. نو د هغه سره مې هم خبرې وکړې. حمیم الله د مسلم ایډ نومې د یو غیر سرکاري تنظیم لړخه په جلوزو کیمپ کې جوړ د یو اسکول استاد دی او هغه وویل چې په اسکولونو کې د ماشومانو شمیر ډیر کم شوی دی. د خیبر ایجنسی دغه کډوالو کې چې د کومو کډوالو روزګارونه د خیبر ایجنسی دننه وو نو هغوی فکرمند وو چې ګنې په روزګارونو بیا شروع کولو کې به ورته مشکلات وي او ځینو ته معلومه هم نه وه چې څه روزګار به کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
شنواز ترکزی د روان کال د مې پاتویشتمه نیټه وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ژمنه کړې وای چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راداري لویه لار به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیرې شي، خو د کال 2015-16 لپاره د ملک په بجټ کې د دې لپاره یوازې 12% مالي پانګې کښېښودل سوي دي. آیا د ملتپال ګوندونو د اعتراض په ځای دی چې مرکزي حکومت د دې منصوبې ټولې ګټې پنجاب ته ورکول غواړي؟ په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیري رپورټ جوړ کړی.
د پښتونخوا سیاسي او ولسی مشران وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې وزیر اعظم نواز شریف د خپل ژمنې نه پشا شوې دي او دغه پرمختیايي پروژې ډېر مالی پنګې پنجاب او سند صوبو ته اړولې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان په بجټ کې ډېر پنګې د پنجاب او سند صوبو لپاره خودل شوې دي او پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته ډېره توجه نه ده ورکړل شوې. نوموړی زیاتوي
یو سل 15 ارب بجٹ کی پنجاب یعنی د لاہور روٹ سے پارا 15 کم سل ارب د مرکزی روٹ سے کمی د اولو ډیر غزی خان پرتو ډیرو د غزی پارا 12 سر برګ زمنګ روٹ دے پارا صرف د اسلام آباد نا میاوالی کی چې کم د سنگل روٹ دے پارا ازمکا علی اغه تب الله سر بور کئ خو نورش پہ ته ارب روپے با 500 ارب روپیز مکه نور ورته اخلی منگ تا هیڅ کریډور نشتا روټ نشتا زمنګ د روټ ته پارا یو انا نشتا او دا غ روټ نه دی چې کوم یاد ولو.
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي د پښتونخوا سیاسي مشرتابه دا معاملې په ټیک توګه نه د اوچته کړي او کچري اقتصادي راهداري او د دې سره تړلې پرمختیايي منصوبې د اصلي پلان مطابق په پښتونخوا او بلوچستان کې عملی نشي نو د دې ذمہواري باید د سیمې په سیاسي مشرانو راځي. مبارک زیب نور وایي
د پښتونخوا او د بلوچستان سیاستدانان چې دینو هغه دومره تکړه زورور یا یو والی والا نه دی هغه په مختلف پارټو کې تقسیم شوی دی نو هغه کا پاغه حساب سره وګورئ نو دا د دیو یو فیلیر دی. دویمه خبره چې اکنامیک والا ده نو اکنامیک باندې دا چې شارټ ټیک روټ سیم دی نو هغه دغه بلوچستان او ګیای خان والا جوړیږي. مسله دا ده چونکه دې طرف ته جاګیرداران یا غټ خلک چې کم دي دا غوزمه کې دي نو د دې کوشش دا ده چې دا روډ هم پاغه ځمکو کې واچلې شي چې دا غزمکو قیمتونه سیوا شي دا غي ویلیو سیوا شي.
بل خو د عوامي نشتلګون یو مرکزی مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا گوهر وایي د هغې ګوند به په دې معاملې ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګری کوي او مرکزی حکومت لبه اجازه ورنکي چې د سیمې د ولس حقونه د خپو لاندې کړي. بشرا گوهر وایي
بجټ چې پاس شو نو اسدیار خان خو په خپل کافی او سخت دغه پوزیشن اغسته او اسحاق ډار سے تم فون کړو او ورته ویلي چې دا خو پرایم منسٹر خپل د وعدې نه شاته شو. سینټ کې زمونږ چې کوم ممبرانو هغه د سینټ فاینانس کمیټې کې هم دا خبره اوچته کړه سره د پاکستان پیپلز پارټي او د آصف علي زرداری صاحب چې کوم هغه د سخت نوټس په دې واسطه یو څو ورځې مخکې احسن اقبال صاحب او پرویز رشید بیا د این پی یو ډیلیګیشن سره ملاقات وکړه. این پی ډیلیګیشن ورته کلیئرلی خپل تحفظات وکړو او ورته چې مونږ د دې نه بالکل ساتیسفاید نیو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود جاتوی دا اوس یوازې د اقتصادي راهداري خبره نه ده بلکې د دې سره د ګیس تیلو او بجلی نور یو شمیر منصوبې تړلې دي او مرکزی حکومت غواړي چې د غټولې منصوبې په پنجاب کې عملی کړي. نوموړی وایي د اختر نو وروسته به په احتجاج لاس پوري کوي.
اول خو موږ د سیاسي پارټو ډلو وکیلانو او د اکیډمیا چې ورته وایي د یونیورسټي او د کالجونو دی په نوم باندې خط لیکو. هغې ته دا ټول تفصیل لږ مختصر ښیي. دغه دوران کې به زموږ نوی تحقیق راشي چې بیا به تحقیق کوو، خو اول به په دې روژه کې آگاهي چلوو، ځکه چې روژه کې عملي طور باندې ګرمین ده، روژم ده، نو چې بسونه جلسې نه شي کېږي. دا چې کله وکړو په دې میاشت کې، په دې کې به ټولو سیاسي ډلو سره هم ملاوېږو. بیا به د اختر نه پس باقاعده ولسي تحریک شروع کړو. دا به پوره یو منظم تحریک چلو، د دې نه بغیر ممکن نه دی.
د یادونه وردا چې د روان کال د مه په 28مه نیټه په ټولګوندی زغونډه کې وزیر اعظم نواز شریف جمعنه کړې و چې د اقتصادي رهداري مرکزی لار باندې پښتونخوا او بلوچستان نتیریږي. خو کله چې د خزانه وزیر د کال 2014 لپاره بجټ وړاندې ک نو د دغه لار لپاره یوازې 12% مالی پنګې اخودل شوې دي.
دا مشال رادیو ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.